شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په ځینو سیمو له هغې ډلې غوربند او شاجوی کې بېګا امنیتي پېښې شوي او پکې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو له دې سره سره د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې اوربند تمدید شي. په بهرنۍ مسله کې هم اورئ چې امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ملکي اټومي چارو باندې هم بندیزونه ولګول. دا ټول تر خبرونو وروسته. خبرونه به اوس فریبا ظاهر واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړ او د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې راپدې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي. خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویلې چې له تېرې ورځې راپدې خو طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو درې ځله لیکردی. زابل، فرا او پروان هغه ولایتونه دي چې د بریدونه پکښې سوي دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. خو د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو خبر ورکړی. د پروان د والي ویاندې وحیدې شاهکار ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې اووه تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او دوه یې طالبانو اسیر نیولی دي. نوموړي وویل دا نښته تېره شپه دوه بجې د سیاګرد ولسوالۍ په انتن سیمه کې وروسته له هغه وسوه چې طالبانو پر دوو پوستو بریدونه وکړل. د میرمن شاهکار په خبره په همدې حال کې په یوې نښته کې یو طالب هم وژل سوی چې مړی یې د چې پسې مکه پاته دی. بلخوا یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه سرتیري چې ظاهرا ویل کېږي طالبانو اسیر نیولې، شایي له طالبانو سره جوړ جاړی کړی وي او هغوی په دې پیښو کې ممکن لاس ولري. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب کې یوې ترافیکي پېښې لس کسه وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویاند عبدالکریم یوروش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار په دولت آباد ولسوالۍ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله سوې.
دوه را د واسطه کې اردوی اینا هم سراچه بوده.
د یوې دوه سراچه ډوله موټر یو له فاریاب څخه اندخوی ته او بل له اندخوی څخه میمنې شرط روان و چې د دولت آباد او قرمقل ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله دا پېښه وسوه. په نتیجه کې لس تنه وژل سوي دي او پنځه نور ټپیان دي. شغله یورش وایي په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم سته او زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نو ښایي د مړو په شمېر کې بدلون راسي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. دغه لایحه چې د همدې میاشتې په سر کې سنا هم پاس کړې، پر هغو چینایي چارواکو د بندیزونو غوښتنه کوي چې د لژکیو اویغور مسلمانانو د ځورولو تورونه پرې پورې دي. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي د بیجنګ د وحشیانه کړنې چې د اویغور مسلمانانو په ضد یې کوي د ټولې نړۍ جمعي وجدان ته بې احترامي ده. د امریکا د استازو جرګې د لایحه اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشیه ته وړاندې کیږي. هغه له دې وړاندې ویلي چې پر چین د دې لپاره د بندیزونو پر لګولو غور کوي چې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت اړوند خپل قانون تحمیل کړی دی. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو چین تورن کړی چې شاوخوا یو میلیون اویغور مسلمانان او نور لژکۍ یې د اجباري کارونو یوه کمپ کې راټول کړي، خو چین له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه رد کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکي اټومي همکاریو پر سر وسوي معافیت پای ته رسیږي. مایک پومپیو پرون د مې په 28مه وویل ایران د اټومي پروګرام په اړه خپلې یو شمېر ژمنې ماتې کړي، نو ځکه پرې د دې معافیت دوام توجیه کېدای نسي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون وروستۍ لاسته راوړنې دي چې د له منځه تلو په حال کې دي. ښاغلی پومپیو ویلي د ایران اټومي هڅې به پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي او دغه رژیم به لن نړیوالې ټولنې نه نور هم منځوي یا ګوښه سي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هاک خبریالانو ته ویلي ایراني چارواکي دوه لارې مخته لري، دوی به یا له امریکا سره خبرو ته مخته کیږي او یا به هم د خپلې اقتصادي ماتې غم خوري. د خبرونو پای.
فری بازار وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سره له دې چې په ځینو سیمو کې بېګا شپه ناامنۍ شوي او خلکو ته مرګوب لاوختي، وایي د هغو تماسونو پر بنسټ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن. ما امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شوه که تشبس اعلان میشه و تمدید میشه.
په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند او تر هغه وروسته د ځینو ناامنیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په کونړ کې په مرکز اسد آباد کې خلک د څښاک د اوبو له کموالي سره مخ دي او وایي چې د څښاک اوبه نه لري. د کونړ یو اوسیدونکی جاوید:
زمونږ د اوبو مشکل ډېر زیات دی، هیڅ د څښلو اوبه نشته دی، د بارانه اوبو څخه مونږ استفاده کوو.
د بهرنۍ مسله کې هم اوري چې امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ملکی اټومي چارو باندې هم بندیزونه ولګول. مخکې د ایران د ملکی اټومي چارې په بندیزونو کې نه وي شاملې. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي د هغو تماسونو پر بنسټ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. له تېرې ورځې را په دې خوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لږ تر لږه درې حملې شوي چې پکې دواړو خواوو هم افغان ځواکونو او هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د کوچني اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته د اوربند د تمدید په اړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خاني له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ که د باور فضا رامنځته شوې. ښاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې دغه ډله اوربند تمدید کړي. هغه وایي د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی، تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. د ازادي راډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي، خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې بیا امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شان وای چې طالبانو تیر شپه په فرا ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال اميري وای چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل سوي. د ښاغلي اميري په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د اختر لپاره و او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي. د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې ضرورت وي چې تعرض اجرا کړي بیا د نو دغه معلوماتو په اساس دقیق پلانګذاري دي وکړي او تعرض دي وکړي. غیر له غنا از ما په نظر بهتره به دا وي چې دفاعي حالت کې اکټیف موجود وي. که چیرې ضرورت وي چې دفاع وکړي دفاع دي وکړي، که چیرې ضرورت وي چې تعرض وکړي د دښمن د فعالیت د خنثی کولو لپاره دی تعرض
دا په داس حال کې ده چې یوې بلې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې له اوربان وروسته په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی تر وروستۍ کچې راکم سوی. افغان ولسمشر د اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لوري د اوربان له هرکلي وروسته د 200 طالب زندانیانو د ازادېدو لارښوونه وکړه. د اختر په ورځو کې زر طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي او له دې وړاندې هم زر طالبان آزاد شوي و چې له دې سره د ټولو آزاد شویو طالبانو شمېر 2000 ته رسیدلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شرف پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
نړیوال بانک د افغانستان ملي پروژې چې د خاري میثاق پروګرام تر چوکاټ لاندې وي تمویلوي. د افغانستان ولسمشر مانی څخه په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مخام د نړیوال بانک له چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې په دې اړه خبرې کړې دي. په دې ویډیوي کانفرنس کې همداشان له بزګرانو سره د کرنیزو محصولاتو د ښه تولید، افغان بزګر ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش او د اوبو لګونې پر معیاري سیستم هم بحث شوی چې د اعلامیې له مخې نړیوال بانک ورته د ملاتړ لپاره چټر وهلی. د ولسمشر مانی لوري په خبره شوې اعلامیه کې د غشان ویل شوی چې ولسمشر په دې ملي پروژو کې له نړیوال بانک څخه د ځنګلونو جوړولو او ورڅخه د ساتنې په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د سرو زرو یا طلا د قاچاق د مخنیوي په هدف په دې محصول تعرفه راکمه کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګام د سرو زرو د قاچاق د مخنیوي او د دې محصول د سوداګرۍ د رسمیت پیژندلو په هدف کړی دی. د نوموړي په خبره افغان حکومت له دې وروسته په ګمرکونو کې له طلا څخه په کلنی ډول $600 تعرفه اخلي. د ښاغلي مسجدی په وینا اوس مهال په بازارونو کې د یو کیلو طلا قیمت له $15,000 ته رالویدلی. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې په خوا د سرو زرو یا طلا ګمرکي تعرفه پرته له مالیې څخه د 14% نه نیولې تر 18% پورې وچی. دغه چارې د قاچاق زمینه هم برابره کړې وه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو پاڼې باندې د خبرونه هم د نورو خبرونو تر څنګ ولولئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو معافیت پای ته رسوي. د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي، چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه یې له ایران سره په ملکي اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع شي. په دې سره به له ایران سره د نړۍ د قدرتونو اټومي توافق چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و وروستۍ برخه یې هم چې تر اوسه عملي کېدله خلاصه شي. امریکا په 2013 کال کې له دې اټومي موافقې ځان وویست او په ایران باندې له سره بندیزونه ولګول او دلیل یې راوړ چې دغه توافق نیمګړی او بې ځایه و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د مې په 8 وویل ایران په مکرر ډول د خپل اټومي پروګرام په تړاو له تعهدونو تیر شوی او له دې کابله د دې هیواد د استوي پروګرام د معافیتونو تمدید توجیه نه لري. فرشتي جلالزی په دغه موضوع کار کړی او همدا اوس را سره د ټلیفون په کرخه جزئیات شریکوي. فرشتي سلامونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر خغلی پومپیو په دې تړاو نور څه ویلي دي؟
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي چې دوی هیڅ توجه نه لري چې د ایران د اټومي پروګرام سره ځینې شرکتونو ته په ملکي برخه کې د همکاریو ورکړ سوی معافیت تمدید کړي، ځکه چې پومپیو ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو تعهدونو مقرره سرغړونه کړې ده. کله چې په 2015 میلادي کال کې ایران د نړیوالو سره اټومي موافقه برجام لاسلیک کړه، د هیواد ته اجازه ورکړ سوې وه چې له روسیې، اروپا او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته ادامه ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د لیکلي چې زنن پر برجام په برجام کې د ایران پر اټومي پروګرام له بندیزونو د ورکړ شوي معافیت د وخت د پای ته رسیدو اعلان کوم. پومپیو لیکلي چې د ایران د رژیم اټومي اخاذي به پر ایران فشارونه زیات کړي او په نړیواله ټولنه کې به د ایران رژیم لا زیات منځوي کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور ایران ته ورکړ شوی معافیت نړیوالو کارپوهانو ته د دې موقع ورکړی و چې د تهران پر اټومي هڅو او د ایران د ساینسي تحقیق پر پروګرامونو چې د ملکي سولې او اهدافو لپاره دی لکه د دوا جوړول کلک او لنډې نظر ولري.
مننه. د ایران د هستوي معافیت لغوه کېدل به د ایران لپاره په لنډه موده کې څه پایلې ولري؟
و لدی سره با ل ایران سره د ملکي اټومي همکاریو د پایتر سیدو مافیات سره با په دې معنی چې نړیوال د عراق د ترنو بوت ریکټرونو په کار د تهران د تحقیقاتي ریکټر لپاره د سوند موادو د برابرولو په برخه کې او ل ایران د اټومي زبالې یا د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې همکاري پای ته ورسوي. د مافیات له وکیدل به همدار اس هغه کې وادونه چې ل ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړي ول ک بریتانیا، جرمني، روسیه، چین او فرانسې چې د موافقه د بریالیتوب لپاره یې هڅه کوله ل ډیر پیچلي حالت سره مخامخ کړي، ځکه په عیني وخت کې امریکا غواړي چې هغوی په ملګرو ملتونو کې ورسره یو لاسي او پر ایران د وسلو هغه بندیز چې ملګرو ملتونو لګولای تمدید کړي. نو دا به د ایران لپاره یو پیچلی وضعیت وي او همدارس د هغو هیوادونو لپاره چې موافقه یې لاسلیک کړې ده. د وسلو د کنټرول په ټولنه کې د غیر اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د برخې مشر کیفري دینپورت په دې اړه د ازادي اروپا او ازادي راډیو خبري برخې ته ویلي چې د معافیت لغوه کېدل په موافقه کې غړي هیوادونه په سخت وضعیت کې اچوي، ځکه کچيري هغوی له ایران سره همکاري ته دوام ورکړي د امریکا لوري د تحریم له ګواښ سره مخامخ کېږي، او کچيري هغوی له ایران سره همکاري بند کړي نو په خپل به پر هغه موافقه تیری کړی وي چې له ایران سره یې لاسلیک کړی ده. د یادونې وړ ده چې د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې د ایران له اټومي پروګرام سره د نړیوالو ملکي همکاریو معافیت د دې لپاره ورکړ شوی و چې د ایران اټومي هڅې شفاف شي او د وسلو د جوړولو قابلیت یې کم شي. خو په کانګرس کې د دې کار مخالفانو او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ادارې دا سوال څرګند کړی چې د همکاریو د دې معافیت له کبله ایران موقع پیدا کړی و چې داسې ټکنالوژي ولري چې حتی د اټومي وسلو په جوړولو کې هم بیا کار ورڅخه اخیستلی شي.
مننه. ما د ایرانی چارواکو د دریز په خاطر باندې سرچ وکړ، خو تر اوسه څه نه دی ویلي. څه فکر کوي؟ خو دوی څه ویل دي امریکا د دغه بندیزونو په وړاندې؟
د ایران حکومت تر اوسه کوم رسمي دریس چې دوی به خبروي هغه به وروسته د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخه رادیو فردا به حتما دارا اخلي او ورزونکي به هم واوري ورسره شریک بسي. خو مخکې د ایران حکومت ډیره واضح خبره ده چې د امریکا له دغو سیاستونو او پالیسیو سره سخت مخالفت لري او دوی حتی د امریکا دا د ځینی کارپوهانو په باور چې امریکا دا هڅه کوله چې پر ایران حد اکثر فشار راولي ترڅو ایران قانع سي یا مجبور سي چې پر برجام لسره خبري وکړي او د برجام پر شرایطو لسره بحثونه او چنې پیل سي. خو د ترامپ پر ادارې منتقدان په دې باور دي چې پر ایران دغه د هدا اکثر فشار راوستلو پالیسی نه د توانیدل چې هغوی د کار ته قانع کړي، او ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې دوی پر برجام لسره خبري نه کوي.
مننه کوم فرشته جلال زیوه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه باندې موږ خبر کړو. هغه ویلي دي چې امریکا متحده ایالاتونه به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو معافیت پای ته رسوي، په دې کې د ایران د ملکي اټومي چارې تر تمرکز لاندې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورزو د کرونا ویروس په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو. په ټوله نړۍ کې په دغه ویروس باندې د اخته خلکو شمیر 5,650,000 ته رسیدلی او د مړو شمیر هم 3,550,000 کېږي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 2,500,000 شوی دی. په افغانستان کې هم ویره شته چې دغه ویروس په چټکۍ روان دی. د جانز هاپکنز او د ورلد میترز د ادارو د وروستیو معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 14,000 ډیر کسان په دغه ویروس اخته شوي دي. یوازې 580 مثبتې پېښې په 24 ساعتونو کې ثبت شوي او د مړو شمیر 215 ته رسېدلی. په بېلابېلو سیمو کې د ویروس اندېښنې شته. د افغانستان په سویل ختیځ کې بیا پکتیا هغه ولایت دی چې تر نورو زیات د کرونا پېښې لري. په دې اړه احسان آریان له پکتیا یو راپور رالېږلی.
د هیواد په سویل ختیځ زون کې پکتیا هغه ولایت دی چې تر ټولو زیاتې د کرونا مثبتې پېښې پکې ثبت شوي. چیرته چې میاشت وړاندې د کرونا د ناروغانو د تداوی لپاره د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم پیل شوې. خو د دې ولایت مدني فعالان د روغتون د کارونو په پس بهیر نیوکه کوي او وایي چې دغه چارې باید د مې په 8 پای ته رسېدلې وای، خو نږدې نیمایي کاري هم نه دی شوی. د دې ولایت وطن اوسیدونکي او مدني فعال لطف الله بینوا ازادي راډیو ته وویل،
شلو اله دیر شو ورځو په اوږدو کې بشپړ او ګټه اخیستنه ته وسپارل شي. خو نن میاشت پوره شول، تر اوسه پورې 10% کار هم نه دی شوی. دا اول ځل نه دی چې د پکتیا والی خپلو ژمنو کې پاتې راځي.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی او د ځوانانو پارلمان غړی احسان احسان بیا وایي چې له یوې خوا د کرونا مثبتې پېښې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي او له بلې خوا د روغتون د جوړېدو چارې هم ډېرې پسې روانې دي. دا یوای یوازې دا نه، بلکې ګڼې نورې پروژې هم له ورته برخلیک سره مخ دي.
تجهیزات پرسونل هم سوال نه پیدا کیږي چې هغه د بشپړ شوي او پکتیا ته رسیدلی وي. حال دا چې بودیجه په هغه وخت کې تصویب شوی او ترلاسه شوی و، موږ کارونه ټول په ټپ ولاړ دي. دا چې ګورو کرونا ورځ تر بلې زیاتېږي، دا نهایت زیات اندېښنې وړ ده او دې ته ورته نور ډېرې پروژې دي د مکتبونو سړکونو په شمول چې لا هم بشپړې شوي نه دي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټه وځي وی، لایو خو د کرونا ول بل خو د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له عمله د روختون چارې پر وخت بشپړې نشوې، خو وایش په تسلنه پاتې چارې به هم ډیر ژر سرته ورسیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
د پیشتخت تعمیر د فاونډیشن څلوي سلنه جوړوي او هغه مکمل شوی دی. او چون کرونا او روزه و 15 کاري ورځو کې به ونه توانې چې تیم چې د اخلاص کې یو لس ورځې شاید اضافه ونیسي او له اختر له ختمېدا سره به ډیر جدي کار په باندې روان شي.
په پکتیا کې د کرونا د غسل بستر روغتون د جوړېدو د پس بهیر په اړه دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ولایت کې د کرونا د مثبتو پېښو شمیر 399 کسانو ته رسېدلی، چې له دې شمېر 4 کسان روغ شوي او 6 نور مړه شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
اوس هم ورزو کنړ ته. په مرکز اسادآباد کې خلک شکایت کوي چې د څښاک پاکې اوبه ته لاسرسی نه لري او دوی وایي د ویالو لوبو همدارنګه د باران لوبو ګټه اخلي چې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کړي دي. په دې اړه روح الله انوري د ازادي راډیو خبریال کنړ یو راپور رالېږلی.
د کونړ مرکز اسادآباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د څښلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ کې بوشکې د دې لپاره راوړي چې له منډکول چینې څخه کور ته د څښلو پاکې اوبه ورسوي. وایي
ټرالۍ کې دا ټاپکې بارو، ټاپکو کې اوبه دي نه، کنه کلي کې اوبه نه لرو. یو نیم کویا یا غم په کور کې دننه نه، بس مونږ ته اجازه نه چې کور دننه ورشو کویا نه اوبه راو. کله سین لرا شو، کله دې منډکول چینې لرا شو، دې نه وړو. یعنی تقریبا ډېر زیات دې ځکه چې مونږ اوبه هلته کلي کې نه لرو. ټرالۍ هم راغستې 5-6 ټاپکې پکې واچو، او راشو دی جینی لزرنج کرا وسم لرو.
احسان الله وای د دوی همدا دند د چی هر ورځ ل دی زایا کور ته وب ورسوی ډیره وختونه تری نور کارونه او خونځه پاتیوی. جابر هم لاسګاډی کې څو بوشکی چبلی د سخلو پاکو وبو پسی شاوخوا یو نیم کیلومتر مزل کوي. وای
زمنګ د وبو مشکل ډیر زیاده د سخلو وب نشته ده د بارانه وبو څخه مونږ استفاده کوو او دغه ولی څخه مونږ د وبو استفاده کوو بیخی مونږ د وبو ډیر زیات مشکل لري.
د اسدآباد اوسیدونکي به ډیر ځلی د ولایت مسؤلینو سره د سخلو د اوبو د نشتون ستونزه شریکه کړې ده. هغوی ورسره هر ځل ژمنې کړې چې ډیر زر به ورته مشکل هوار کړي، خو تر اوسه هغه ورځ نه ده راغلی چې دوی او د دوی ماشومان له اوبو راوړلو اخلاص شي. د دم کلي د ځوانانو شورا غړي قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
نو سکلو بو مشکلات دی کلی کی بینتہائی ډیر دی بار بار منګه دی ولایتی چارواکو سره منګه دا غږ په رسنۍ باندې اوچت کړی دی، خو غږ دلته څوک ناوري. دا غریب ولست هر قسمه ستونزې لري، مشکلات لري.
د دوی په وینا چې اوس مهال اکثره خلک د ویلو او سین لوبو استفاده کوي چې ډیره وختونه په نسناستی او نورو ناروغیو اخته کیږي. په کونړ کې ډاکټران هم وایي چې د سیندونو او ویلو اوبه ډیرې ککړې شوې دي او ترې استفاده کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی وایي
دغه دواړو ځایونو اوبه څکل بعضې پرازیتي ناروغان دي چې لکه جاردیازیس چې شو یا امیبیازیس د ناروغي د جاردیا یا عامې حالات لکه کولرا شو، له دغې نه علاوه مورقه شوه، بعضې پرازیتي نور امراض لکه چیچان شوله چې دا ټول په همدغه چټل محیط کې په چټل اوبو کې.
د کونړ حکومتي مسؤلین هم مني چې په اسدآباد کې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه لا هم نه ده حل کړې، خو وای ورسره ژمنې شوي چې په نږدې وخت کې به خاریانو ته د پاکو اوبو سیستم برابر شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د ابرسانۍ لوی ریاست ژمنه دا وه چې په نوي نن په 1999 کال کې به د اسدآباد ښار دم کلي او کراړ او شاوخوا څلور ناحیو کې به د اوبو سیستم پالوي. دوی سکیچ اخیستی ده او اوس په ډیزاین یې اخته دي. زه باور یم چې ډېر زر به دا کار پیل کړي او د انکشاف دات لارې هم موږ په نوي کال کې د پاکو اوبو د رسولو دپاره برنامې لرو چې انشاءالله ډېر زر به پیل شي.
کونړیان وایي هر کال ورسره د پاکو اوبو او د برېښنا د ستونزو حل کولو بې شمېره ژمنې کیږي، خو لا تر اوسه یو چارواکي هم خپل ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دوی ترې کړېږي.
ستاسو له پیغامونو
محمد کبیر د کندهار ولایت نن اړیکه نیولې ده. ما د حکومت او د حکومت لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې داسېمایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو لخوا نه نه دي ورکول شوي. نو ما د حکومت نه او د لوړ پوړو چارواکو نه او د اشرفغني صاحب نه دا غوښتنه ده باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وشي. یو خوا خوبي خواران معیبه دي پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې دي نو ډېر د ستونزو سره مخ شي، نو باید د دوی ژوند ته پاملرنه وشي. وسلام.
دا ازادي راډیو ته زه د اوس نه د سلیبور کم عبدالولي استاد یم. د مونږ تنخې مونږ خلکو زخ ما استادان یو د ټولو استادانو رسمي استادانو ته تنخې ورکړې. مونږ نن نه کوله معلمۍ وکړې، اوس ما امتحان ما ور کړه، د امتحان کیا کم یو یو هو. د مونږ تنخې نشته او خلک مجبور دي، ډېر استادان ډېر مجبور دي، هېڅ شان نه لري. د مونږ د ازادي راډیو د ګران منصبینو نه دغه خواسته چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ور
صحیح وسلام. زه شیر احمد د هلمند ولایت د ګرش کلی د کلیګز د سیمې څخه پیغام پرېږدم. زما پیغام دغه دی چې دغه زموږ د کلیګز ساحه چې ده د ګرش کلی سیمه ده، دغه د رود پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه رود را ډک شي نو په زرګونه جوري په ځمکې زموږ د کلیګز ځای شي. نو دا د ډېرې مځکې زموږ د کلیګز څخه ویلي دي تقریبا، یعنې دوه کلي زموږ په کلیګز کې خلاص کړ. کلی یو د حسین زرا کا کلی دی یو د بل ګاراج په نامو کلی و دا غزما د دولت داخله دی چې دا څنګه دا غزنی وطن ته په خو ګرابونی واچي د روغ غاړه په خاکی دا چې خلک چې سولې چې تقریبا ټول د زمينه سولې لاړه په نور ملکو کې ستراتیژي فاران ماجر سولې د ځای سولې چې ټول روغ جوړول نو دا موږ د دولت داخله دی چې دا کلی ګاز چې دا د غرو ته دی په خځه یې ورږي چې په خځه کې سره سلام او احترام مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي لمړی به فریبا ظاهر تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي تر هغه وروسته به بیا دوه نیمه پیلو